مهمو خبرونو سټکی اوري. په منځني ختیځ کې د اوربان حڅې د منځني ختیځ د پاره د جمهور رئیس بایدن استازي د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي چې ډیر ژر به د اسرائیل او لبنان د سرحدونو کې اوربان ټینګ شي، خو په غزه کې جګړه دوام لري. په افغانستان کې د زده کړو سیستم د رواداری په نوم د بشري حقوقو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په هدفي ډول د خپل ایدیالوژي پر اساس د ښوونځیو او پوهنتونونو درسي نصاب کې اساسي بدلونونه رامنځته کړي دي. او د ټلویزیون نړیوال ورځ هر کال د نومبر 28مه د ټلویزیون نړیوال ورځ لمانځل کیږي. تاسو به په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو وضعیت، اهمیت او ټولنیزې آگاهی په اړه راپور وکړي. سلامونه ستړي مشینن پنځشنبه ده د قوس یا لیندې لومړی او د نومبر د 28مه نیټه. تاسو په دې خبرونه کې مهم خبرونه واوري، لکه د منځني ختیځ د اوربند لپاره د امریکا د هڅو تفصیل د خپل همکار ایوب خاورین ناخلم چې د کانګرس د منې د مخې نبر سره په خبرونه کې، او په افغانستان کې د طالبانو د خوانه د تدریسي نصاب بدلیدلو په اړه د معرف وزارت د پخوانی مرستیال او سرپرست ابراهیم شینواری صاحب ارزونه اورو. لکه ورسته نو شینواری صاحب، تاسو هم ستړي مشوم او خبرې څه پنګ سره اوسئ. د منځنی ختیځ د پاره د جمهور رئیس بایدن جګپوړی استازی وی چې د اسرائیل او لبنان په سرحدونو کې د جګړې د ختمېدو په هدف د حزب الله سره خبرو ته هیله مند دی، خو په غزه کې جګړه دوام لري او د سولې څرک نه ښکاري. په عین حال کې د امریکا د سنا مجلس اسرائیل ته د لا نورو وسلو د نه ورکولو لایې حرارت کړی ده چې د منتقدینو په ان کې دی شي د جګړې د اوږدېدو سبب شي. د نورو معلوماتو لپاره لکم چې یاد کړه ایوب خاورین ما سره د امریکا د کانګرس د ماڼۍ د مخې خبرونه کده. خاورین صاحب، د امریکا استازي په سیمه کې دی او پرونی ډیره هیله مندي خودلې و چې قربان وشي، د سولې د هڅو په اړه ورستي معلومات څه دي؟
آشنا صاحب سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو ته. منځنی ختیځ لکه څنګه چې تاسو ویل پرون هیله مندي ډیره سي و، ځکه د لبنان د چارواکو سره د ځانګړي استازي آموس هاکستین خبري ډیره هیله بهونکې ښکاری دی، او لاغه وروسته اسرائیل ته د تک پریکړه وکړه او اعلان وکړ چې اسرائیل تبزي. نن په راپورونه وایي چې آموس هاکستین په اسرائیل کې دی، خو خبر لاغه ځایه د ملاقاتونو نشته. اما د جګړې په ډګر کې نن سهار هم اسرائیل لبنان وویشت، او په لبنان کې د اسرائیل په اند د هغه مرکزونه وویشتل چې د حزب الله مشرتابه او یا ځواکونه پکې میشت دي. دا نوي ځایونه په نښه کړل او وویشتلې دي. همداشان نن د لبنان څخه هم یو راکټ په اسرائیلو کې ولګېد چې یو ملکی وګړی پکې ووژل سو. پرون هم د لبنان څخه یو راکټ کې یو وړکتون باندې برید سوی و په اسرائیلو کې. تر اوسه درې اویا اسرائیلي سرتیری او درې څلوېښت ملکی اسرائیلیان وژل سوي، او تر درې نیم زره ډیر لبنانیان وژل سوي دي. دغه د جګړې وضعیت د نن ورځې ده، اما د خبرو په اړه د دواړو لوریو ترمنځ اختلافات اوس هم اقلا د چارواکو له خولې جدي ښکاري، که څه هم د امریکا استازي هیله مندي ښودلي چې د بایدن د حکومت تر دورې تر پای مخکې به یو هوکړه لیک اوربند ته ورسیږي.
خاورین صاحب، یو بله موضوع دا و چې دا د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې د اسرائیل او حماس د مشرانو د نیولو امر ورکړی دی، په دې اړه باندې وروستي معلومات څه دي؟
اشنا صاحب، ډیر لوی انکشاف نن دا سوی ده. آی سی سی یا د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې پخوا هم په دغه جګړه کې ځینې مشخص اشخاص په باندې نیوکې درلودې او هغوی ګرم بلل، او پخوا هم د اسرائیلو د اسرائیل د حکومت او د آی سی سی ترمنځ رد و بدل د نیوکو کې ده. په آی سی سی باندې اسرائیل تور لګوي چې دا د نړیوال نړیوالو د نړیوالو هغه ډله ده چې په اسرائیل د اسرائیل حقوق تر پخو لاندې کوي. خو برعکس آی سی سی یا د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې نن په مشخصه توګه د دفاع وزیر چې تر تیر میاشتې پورې د دفاع وزیر وو او د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو او د حماس یو هغه طراح د بریدونو ابراهیم المصري د دریو باندې د وارنت یا د نیولو په هدف د جنگي جرمونو کې د لاس درلودلو او یا د طرح کولو تور لګولې متهم کړي دي او د دوی د نیولو حکم کړي. په هر صورت د دې جګړې په اړه دلته په امریکا کې هم د سنا په مجلس کې او هم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې څه ډول بحثونه وشول په دې اړه د راپور ته وګنیسو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن جوپوري استازي د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ځل بیا د حزب الله سره په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکړ او وی ویل چې کیدای شي دغه پراخیدونکې جګړه ختمه کړي. هغه زیاته کړه چې اوس اسرائیل ته سفر کوي او هڅه به وکړي چې د ولسمشر بایدن د دورې تر ختمېدو مخکې دغه جګړه پای ومومي.
موږ خپل کارونه در راتلونکو ادارې یا حکومت سره هم شریکو. هم دا اوس موږ عملا دغه کار کوو. وګورئ موږ له کارونو په بشپړ ډول خبر دي، څنګه چې ولسمشر بایدن د واک د انتقال دی و با نظم به هیجمنه کړی ده، موږ به هم داسې کوو.
دلته په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي په دې نظر دي چې د حل لار داده چې پر اسرائیل امریکایي وسلې بندي سي.
دی یونایټډ سټیټس
په دې جنایاتو کې د امریکا متحده ایالاتونو لاس لري، دغه لاس لرل باید بند شي.
د همدې بحثونو په جریان کې هلته د جګړې په ډګر کې د لبنان نه توغول شوی یو راکټ په اسرائیلو کې په یو وړکتون ولګید. د حزب الله عمومی منشی نعیم قاسم د مذاکراتو په اړه ډیر محتاطانه دریځ وړاندې کړ.
هل نتوقع ان تنتج
کموک لدې مذاکراتو دا تمه لري چې اوربند رامنځته شي او د اسرائیلو برید پای ته ورسیږي. هیڅوک دا تعهد نشي کولای ځکه چې موضوع د اسرائیلو په ځواب او د نتانیاهو په جدیت پورې اړه لري. خو یو موضوع باید واضح کړم، موږ دوه شرطونه لرو، د بریټ هر ارخیز پای او دویم شرط د لبنان ځمکنی خپلواکۍ ته درناوی. په دې معنی چې اسرائیل به د دې اجازه نه لري چې هر کله وغوړي لبنان ته داخل شي او خلک ووژني.
بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې امریکا هغه لایحه رد کړه یا ویټو کړه چې په غزه کې پرته له قید او شرط د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه پکې شوې وه. د امریکا د استازي په وینا په دې لایحه کې د هغو اسرائیلیانو د خوشی کېدو شرط نو ذکر شوی چې حماس برمته کړی دی.
Simply put,
ساده خبره دا ده چې د غلایه به حماس ته ډیر خطرناک پیغام ورکړی وای، یعنی هغوی د دې اړتیا نه لري چې مذاکرات وکړي. د غلایه به حماس ته د هیلمندی وربخلی وای چې دوی مغرضانه ستراتیژي نتیجه ورکړي دا وګواکي نړیوال ټولنی د شلو هیوادونو هغه سلطنه برمته شوی کسان هیر کړل چې د تیرو 410 ورځو راهیسی نیولې دي.
410 days.
همداشان اسرائیل وای هغوی باید اړتیا په صورت کې هر وخت په حزب الله د برید اجازه ولري.
موږ د خپل امنیت په بایا، د خپل وګړو د امنیت په بایا، یا د هغوی د ځمکنۍ بشپړتیا په بایا اوربند نشو اخیستای. په همدې خاطر که هر ډول موافقه کیږي، موږ باید د اړتیا په صورت کې د اقدام اجازه ولرو.
څیړونکي هم د دواړو لوریو د ریزونو ته په کتو نه پوهیږي چې څنګه موافقه به وسی. خو زیاتوی چې ایران نقش لوبولی شي ځکه چې هغوی حزب الله تمویلوي.
او په کورنی سیاست کې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د اخلاقي معیارونو کمیټه د چهارشنبه په ورځ په هغه موافقه کې پاتې راغله چې د پخواني جمهوري غوښتونکي استازي مټ ګیټس په تړاو د خپل تحقیقي راپور موندنې خبرې کړي. مټ ګیټس د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خوانه د لوی څارنوال مقام ته نومول شوی دی. د هیئت مشر جمهوري غوښتونکي مایکل ګیټس د یادې کمیټې د اوږدې جلسې وروسته وویل چې د تحقیقي راپور په خپرولو موافقه ونه شوه. هغه په دې اړه نوره تبصره نه ده کړې. خو د کمیټې نه نورو غړو هم چې څلور جمهوري غوښتونکي او پنځه یې ډیموکرات ګونغړي دي ټولو سمدستي هیڅ تبصره ونه کړه. میټ ګیټس تر دې مخکې چې د ټرمپ لخوا د لوی څارنوال په توګه ونومول شي په اخلاقي فساد او مخدراتو په کارولو تورن شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش د پنځشنبه په ورځ یعنی نن د اقلیمي بدلون نړیوال غونډې چې د کوپ 29 په نوم یادیږي استازو نو وغوښتل چې خپل سخت شرایط نرم کړي او په یوه موافقه جوړو کړي. د کوپ 29 غونډې اصلي هدف د توافق دی چې شتمن او پرمختللي هیوادونه په پیل کې ورسره د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. خو هغه وړاندیزی طرحه چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه د یو نوي نړیوال مالی تمویل موافقه په وړاندې متفاوت خان جوړي. دا وړاندیز شوی طرح دوه متفاوت اختیارات وړاندې کوي خو د توافق وروستۍ نیټه د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 28 ټاکل شوې ده. او اوکراین د پنځشنبه په ورځ ویل چې روسي ځواکونه په اوکراین یو انټرکانټیننټل یا بین البرازیلی بالیستیک توغندۍ ویشتلې ده. که دا خبر تایید شي نو دا به د 2022 کال په پیل کې د روسیې د یرغل وروسته لومړنۍ دا ډول وسلې چې په اوکراین کارول کیږي. د اوکراین وایي په ویلي دا توغندۍ د روسیې له اټراخان سیمې نه توغول شوې او دغو بریدونو برخه ده چې پکې یو هایپرسونیک او اووه کروز میزایل هم شامل و. روسیې د اوکراین د دې خبر خپرېدو وروسته تبصره نه ده کړې. ACBM یا انټرکانټیننټل بالیستیک توغندۍ د اټومي سرکولولو د لیک وړتیا هم لري. راپورونه وایي چې اوکراین په لومړي ځل د برېټانیا د خوانه چمتو شوی د اوږده واټن توغندي په روسي توغولې دي. دا اقدام وروسته دا غنه وشو چې د رواني اونۍ په پیل کې راپورونه خپاره شو او وویل شو چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په روسیه کې د اهدافو د ویشتلو په هدف اوکراین ته د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړه. د امریکا غک خبریال رینډي ریجول په دې اړه راپور لري او تاسو به ژباړه واورئ.
برتانوی رسنۍ د چهارشنبه په ورځ رپورت ورکړ چې اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسي په خاوره د برتانیې لخوا چمتو شوی اوږد واټن توغندي توغولې دي. دا وسلې د اوکراین په لور شو سیمو کې د روسي ځواکونو په ضد کارول شوې چې په کې تیر کال په کریمیا کې د روسي د تور سمندرګي د پخواني او بیړیو په مرکز برید هم شامل دي. لندن او کیف د روسي رپورټونو د تاییدولو نه ډډه کړې. د دې اونۍ په پیل کې د اوکراین ځواکونو د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د اوږد واټن توغندي د روسي په خاوره کې وتوغول. فرانسي یوکرين ته د سکال پنوم د اوګد واټن توغندي هم ورکړې دي. د باد په هنتون د دفاعي چارو شنن کې پېټریک بری ویل اورپای توغندي د امریکا ته توغندونه توپیر لري.
دا په هوا کې توغول کې دونکي توغندي دي معمولا د نوعیت پورې اړه لري. دوی معمولا په 250 کیلومتر یا تر هغه زیات هدف وهي. زه فکر کوم چې امریکایي توغندي د دې په پرتله اوږد واټن وشتل شي او دا په هوا کې نه توغول کېږي نو له همدې عملی مخنیوي ګران دی.
د دوړو د وسلو سیستمونو با یو لړ نوې اهداف په نښه کړې.
د دوړو توغندي د روسي د لیکو څخه په تیرې دوه دغه هوا زیربناوي په نښه کول شي تر څو لمړی کرخې ته د دوی اکمالات کم کړي. نو دا چې هر توغندۍ زیات واټن وشتل شي دومره جدي مسله نه ده. اوکراینیانو ته دا مهمه ده چې په لوی شمیر د وسلې ولري.
شنن کې بری وايي اوکراین باید خپل اهداف په دقت سره وټاکي.
آیا تاسو دوی ته اجازه ورکوئ چې واقعا د انرژي په زیربناو، نظامی زیربناو او د تیلو تصفیه کوونکي ساحه په نښه کړی؟ هغه شین چې واقعا د روسیې اقتصاد ته زیان رسوي دا یو پوښتنه ده.
په این وخت کې جرمني چې د اوکراین دویم لوی پوزي مرسته کوونکې ده په دې ونه کې کیفتا د اوږد واټن توغندې ورکولونه انکار وکړ ځکه برلین یې لري چې په جګړه کې ښکیل نشي.
Nothing had changed for us.
موږ لپاره هیڅ شی نه دی بدل شوی. وضعیت شرایط یو شان دی. هر څه هماغه شان دی. نو په دې مسله کې زموږ لید نه دی بدل شوی.
دا چې لویدز به کیفته پوزي مرستې جاری وساتي د دې راتلونکو نصر غندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې ده چې د خپل دندې په لومړی ورځ به دا جګړه پای ته ورسوي.
د دوه اټومي قدرتونو دی کوه غوړی کولای شي د خطر ومني. زما په فکر د اوکراین په اړه د اروپا، ناتو او متحده ایالاتو ترمنځ توپیر موجود وي.
روسته له هغه چې رپورټونه خبر شول چې واشنگتن د روسي په خاوره کې د اهدافو د وشتري لپاره اوکراین ته د امریکایي توغندیو د کارولو اجازه ورکړي، مسکو په دې ونه کې د اټومي وسلو کارولو لپاره خپل حد او شرایط کم کړل. دا و د هنری ریچول رپورت مخته شوړه د زړنی یوسف سي امریکا غږ.
پا پاموکي د افغانستان په اړه یو مهم بحث د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د تدریسي نصاب بدلیدلو په اړه غواړم د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت په خواني مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواري صاحب نظر واخلم چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې. شینواري صاحب، تاسو پروګرام ته ستړي مشئ. په تازه راپورونو کې داسې څرګنده شوې ده چې طالبان غواړي د افغانستان په تدریسي نصاب کې تر ډیره د همدې ډلې د تفسیر مطابق مذهبي مضامین زیات کړي. ستاسو په نظر دا ډول یو اړخیز نصاب لرل څه ګټه لري د افغانستان لپاره؟
تاسو ته او ټول لیدونکو ته او ملګرو ته سلام وایم. ډیره ډیره مننه آشنا صاحب، دا ډیره مهم موضوع ده ځکه تعلیمي نصاب خو د درس یو جامع پلان دی چې هغه به ماشومان ته علم، مهارت، ذهنیت او ارزښتونه زده کوي. چې دا څلور اړه یو شي نو بیا د ژوند قابلیتونه ته جوړیږي. نو په دې کې دینی مضامین یوه برخه کېدای شي، ولې د هغې ډېر افراطي زیاتول د ماشوم د راتلونکي سره او د افغانستان د راتلونکي سره هغه دی، یعنی یو قسم جفا ده، حتی د دین په ګټه هم نه دی. افغانستان تعلیمي نصاب د نړۍ په شپږ پنځوس اسلامي هېوادونو کې یوازینی نصاب و چې 2% درسي ساعتونه یې اسلامي زده کړو ته ورکړی شي، چې دا بیخي ډېر و. نو زما په نظر که دوی ساعتونه کم کړي ستراتیژیک کړي، هغه دیني مسایل چې د شاګردانو منځ کې مینه، محبت، وطن دوستي، انسان دوستي، د خدای سره اړیکې، د بشریت خیر غوښتنه، هغه شیان په کې تمرکز وکړي، فکر کوم دا ښه ده، نه به دې زیاتول.
مننه. او دا یوازې د ابتدایي ښوونځي او مسله نه ده، دا د راپور چې نوی خپور شوی ممکن ځي وروسته موږ یې جزئیات خپاره کړو، خو په دې راپور موندنو کې داسې ښکاري چې د طالبانو پوهنې وزارت د ژوند مهارتونه، مدني تعلیمات، خط او رسم او په یو شمېر درسي صنفونو یا ټولګیو کې وطن دوستي، فرهنګ، د ټولنیزو علومو درسونه، هنر او بیا په شیعه میشتو ولایتونو کې د جعفري فقه اړوند مضامین غیر ضروری مزامین بللی دی. دا ډول مزامین پس د کوونکو باندې څه ډول علمی، رواني او عقیدتي اغیز او اثر لري؟ شینواري صاحب،
او دا ډېر مهم سوال دی. دا دوه برخې لري. یو خو په تیر تعلیمي نظام کې درسي مزامین به حد ډیرو، لکه دا ول نو تر دې مشفق کتاب او دا ماشوم لپاره اضافي دی، پداکوژن لپاره د څلورم نو تر شپږم څوارلس کتابونه او دا ول نو تر نهم اتلس، ځکه موږ دوه رسمي ژبې لرو، دریمه ژبه وه او انګلیسي مو کنه، او د لسم نه تر دولسمه دا شپاړه سونه دی. موږ خو هغه وخت چې د نصاب لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې وه او ډېر زیات انرژي مو کې مصرف کړې وه، ډېر تخصص هم راغوښتې او راوستې مو، نو هغه تقریبا 50% مخکې تللی و. هلته موږ مضامین کم کړي ولې مفاهیم هم نو کم کړي، دا کمې برخې چې تاسو یاد کړي دا مفاهیم هم نورو مضامینو کې انټیګریټ کړي، یعنې مدغم کړي وو. نو که مضامین کموي دا ښه ده چې د نصاب یو فرمول دی چې په نصاب کې چې څومره لږي هماغه د ډېر معنی لري، یعنی مسایل کم وي خو ستراتیژیکي ګټورې. ولې خبره دا ده چې تمرکز په څه شي وشي؟ بنیادي تمرکز په ژبه وشي. که ستا ژبه ښه زده وي ته ټول علوم ښه زده کولی شي. دویم تمرکز په ریاضي وشي، ځکه د ساینس ژبه او د کایناتو ژبه او د خدای پېژندنې ژبه به ریاضي ده. او د هغه نه وروسته تمرکز په ساینس وشي، ځکه چې په یویشتم پېړۍ کې که موږ غواړو چې د نورو ملتونو سیال اوسو باید ساینس او ټکنالوژۍ ته توجه وکړو. او څلورمه مهمه برخه به اجتماعاتي، ځکه چې موږ یو فرهنګ لرو، کلتور لرو، تاریخ لرو، جغرافیه لرو، دا باید وپېژنو. او اجتماعي اړیکې لرو او دغه نور ډېر مسایل. او په عین حال کې اسلامیات، چون افغانستان اسلامي هیواد دی، طبعا موږ په دې څېړنه کړې چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې یوازې یو هیواد دی چې هلته اسلامي درس نشته. نو ټولو کې شته، افغانستان کې دی وي، ولې په توازن او په ستراتیژیک ډول.
بله، شینواري صاحب، زمنګ سره وخت لږ کم او یو پښتنه کوم دوه جزه شاید ولري. یو دا چې تاسو یو وشتمه پیړۍ یاد کړل، په دې اثر کې د افغانستان لپاره څه ډول یو تعلیمي نصاب اړتیا ده، او زده کوونکي او محصلین مثلا دا د عرفوي او مسلکي زده کړو لپاره څه وکړي؟ خیر،
ډېره مننه. ډېر یو ستراتیژیک سوال ده، ته اشاره وکړه، ډېر بنیادي. زمنګ په نوي نصاب کې ټول تمرکز پدې و چې مضامین شمیر کم شي، ولې د ژوند په قابلیتونو تمرکز وشي، چې ماشوم ته د لستلو، ویلو، لیکلو، پوهیدلو او تر سوال لاندې راوستلو، بیا ورته د جواب پیدا کولو، د تحقیق، د څېړنې، د ټیمي کار، د همکارۍ، د وطن دوستۍ، د کریټیکل تھینکینګ، دا قابلیتونه ورکړو. د دې په څنګ کې زموږ نوی نصاب کې ټول پلان دا و چې ورو ورو د نهم سیم نه وروسته د عمومي زده کړو شمېر د شاګردانو کم شي او تخنیکی مسلکی ته ورزید شي، چې بلاخره باید 100% ته ورسېږي. او علت یې دا دی چې هغه هیوادونه چې اقتصاد یې ډېر خروان دی او کار بیکاري پکې بیخي کمه ده، مثال جرمني دی، هلته 2-3% خلک بیکار دي، یعنی واز بهترین تعلیمي نصاب خبرن د دلته دا ویشي مهم دی خو چیر تخنیکی مسله کې باندې ډیر تمرکز وشي صف اړوند به کار پیدا کول شي نو افغانستان کې چون وړي کمپنۍ او وړو تجارتونه کم موږ د 100% شروع کړو خو زمنګ لرلی دم داو چې تخنیکی مسلکي زده کړې به د نه هم نو ورسته ورو ورو تر 100% رسیدي نو که چیرې په تخنیکی مسلکي زده کړو تمرکز وکړو خلک بازار کار پیدا کوي ټول نه خصنا د کورونا یو څه سره ورسته کوي
بل مننه ډاکټر سیب ابراهيم شنواري ستاسو د حضور نه او د ارزونې نه او د مهم بحث کې چې تاسو خپل تجربه او نظریات شامل کړ کورم وده
خوشاله
مننه منګم ادرنولیدونکو د پام دی اړوند باندې د راوادری په نوم د بشري حقوقو بنسټ ویلي دي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د خپل ایديالوژي په اساس باندې د خوندزیو او پانتونونو په درسي نصاب کې اساسي بدلونونه راوړي دي. دا بنسټ په خپل تازه راپور کې د سویلي دي چې طالبانو د خون او روزنې سیستم ته ایديالوژي کا بڼه ورکړې ده. طالبانو تر اوسه پورې په دغه راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې.
د راوادری بنسټ مشر شارزاد اکبر د خپل بنسټ لخوا د نوی راپور په اړه د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي افغانستان کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د غړل د افغانستان په خوني سیستم کې په هدفي ډول خپل ایديالوژي ته د ځای ورکولو هڅې کړې دي. میرمن اکبر وایي طالبانو په تیر دریو کلونو کې د ټول هیواد د خونځیو او په هانتونو په درسي پروګرامونو کې بدلون راوستي او په دې ترتیبي نیو موضوعات او مزامین ته ځای ورکړی دي.
مزامین تازه معرفي شوه چې خود طالبان یې مزامین در واقع ایجاد کردن. مثلا یک مضمون به نام امارت شناسی و در این حال یک آزمون یا یک امتحان به نام امارت شناسی که سوالای داره مثل از این که ملا مرد خانواده مذهبی در کدام سال به دنیا آمد یا سخت‌ترین سال جهاد بر امریکایی یا کدام سال خونبارترین سال بر امریکایی یا در جهاد 20 ساله کدام سال بود یا سوالایی که بسیار ایدئولوژیک است برخواسته از ایدئولوژی و دیدگاه خود طالبان روایتی که خود طالبان می‌خوان به جهان ارائه کنند. مضامین اصلی مضامین اساسی نصاب ها که زبان دری و پشتو باشه، مضامین ساینسی، ریاضی، یکی از مضامین دینی و تاریخ، جغرافیا، این مضامین اهمیت کمتر بهشان داده میشه، توجه کمتر.
در راوادری بنسټ وایي چې دا راپور د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خلکو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی دی. راوادری موندنې ښیي چې د محل د ټول هیواد په پوهنتونن کې ډېر درسي واحدونه د حنفي فقه اړوند دینی او اسلامي مضامین ته ځانګړي شوي او په شیامیشت ولایتونو کې د جعفری فقه اړوند مضامین غیر ضروري مضامین بللی دي.
بامیان کتابایی را که مربوط به فقه جعفری است جمع‌آوری کردن کاملا در حال که اکثریت مردم در اوج شیامیشت
که څه هم طالبانو پر رسمي توګه په دې اړتسنی دی ویل خو یو شمېر طالبان چې په ولایتونو کې د کتابونو تفتیش کوي وای دوی هغه کتابونه راټولوي چې په وینا یې د دین او عقیده خلاف وي.
کتابخای ما کله کتابایي کې معیار بررسی میکنیم، کتابایي کې درونه مسائل اختلافي، مسائل اختلاف مذهبي عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتابهایی که تصویر داشته باشه، تصویرهای جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتابهایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما که
لدی ټول سره سره د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارزدافر کرندیکر ویل چې د طالبان له خوا د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه د افغان ښځو او نجونو راتلونکي ته زیان رسوي او هغوی د خپل هیواد په پرمختګ کې له ګډون څخه محروموي. امریکا تل ویلي تر هغه چې طالبان د زده کړو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت د هغوی د پیژندلو په طرف ګام نه پورته کیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
او نن د نومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې د ټلویزیون په ارزښت د یوې باوري خوخون کې اغیزناک او موثر سرچینې په توګل منځل کیږي. دا چې په افغانستان کې ټلویزیونی خبرونه کله پیل شوي او اوس په کوم وضعیت کې ده، جزئیات د خپل همکاري نوشاوی آشنا پر راپور کې ګورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره ټلویزیونی خبرونه په امتحاني ډول په 1450 او په رسمي ډول 1450 کال کې یوازې د کابل لپاره پیل شو چې او ساته خبرونه درلودې او خاریان به مشخص ځایونو ته د ټلویزیون د کتو لپاره ورتلل.
د باپو برن په نامه یې ګورې باپ نو دغه تل ټلویزیون یې سم ورچی دیزو هاو کوډ میل ټراتلی چې کرمنګ خبرونه شو نو موږ هم دلګن نو واخه هم بلستم نه بیت.
افغانستان په تیرو 22 کلونو کې د رسنیو د بیساری پرمختګ شاهد او غنو تلویزیونی چینلونو فعالیت پیل کړ.
خو په دې شنه کلونو کې په هیواد کې یو څو لاس تلویزیونونه په مرکز ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړل او ډیر په چټکه باندې کار روانو.
رسنۍ افغانستان در این 20 سال یا بیشتر از 20 سال میشه که زحمت کشیدن، تلاش کردن تا اینکه بتانن رسانه های افغانستان در جایگاهی که فعلا است، نه ای که ما شما در سطح منطقه مد نظر بگیریم، بلکه در سطح جهان تانستن یک جایگاهی را ایجاد کنن برای رسانه ها.
رسانه تر دې دمه تر په داسې شلو کلونو کې ډېر لاسته راوړنې درلودلې چې متاسفانه هغه ټول اوس په پام څخه غورځول سوي دي.
تلویزیون چې د خبر رسونې، معلومات او پوهاوی او نورو ګڼ مسایلو یو مهمه او باوري سرچینه ګڼل کیږي، د افغانستان په څیر هیواد لپاره خبرونې څومره د اهمیت وړ دي.
د تلویزیون مخاطبین نام دي، الوسی او نالوسی ټول کولای شي د تلویزیون مخاطبان سي. بلکې چې بیا نور رسنې دغه ځانګړتیا نه لري، نو ځکه ویلی شو چې تلویزیون تر ټولو ځواکمنه رسنۍ په افغانستان کې بلل کېږي.
تلویزیون نه یوازې د تفریح وسیله، بلکې د تعلیم او تربیې یوه ډېره بهترینه وسیله ده.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ د ادارې مشوي د طالبانو لخوا پر رسنیو په ځانګړې توګه پر خزینه کارکونکو د دا ډول محدودیتونو دوام به په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو د بندیدو سبب شي.
دا د اندېښنی وړ دی. زه هیله لرم چې دا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو سازمان چې دغه سي ورځ نومولې، دوی باید یو خپل خبرګون وخایي او طالبانو باید دته اړ کې چې د بین المللي قوانین او هغه کنوانسیونونه چې مخکې خپل سوي دي او افغانستان ژمن دي، دوی باید رعایت وکړي او خپل سختګیرانه پالیسی باندې دوی خپل
باید تجدید نظر وکړي. په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو مشرانو څرګنده کړه چې د تلویزیون له لارې پوهاوی د خلکو پام د شخړو نه سولې او امنیت ته راړي، تر څو د هیوادونو د پرمختګ لپاره په ټولنیزو او اقتصادي مسلو تمرکز وکړي. همدې اهمیت ته په پام سره د نومبر 28مه د تلویزیون نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې له 28 کلونو را په دې خوا لمانځل کیږي. نو شباشنا امریکا غاک آشنا تلویزیون واشنگتن.
په بل معنا تر ټولو زړه ټکنالوژي خو تر ټولو بارزښت او مهمه وسیله د معلوماتو. راځو یو روسی خبر ته د ګینس نړیوالو ریکارډونو د شلمې کلیزې په ویاړ د نړۍ تر ټولو لوړ قد لرونکي رومیسا ګیلجی او تر ټولو ټیټ قد لرونکي جیوتی آمچ د لومړي ځل دپاره په لندن کې د خپلو ریکارډ جوړولو د تصدیقونو اخیستلو په وخت کې ولیدل. د غرمې وروسته د 6 کلو په وخت کې 8.5 فټه لوړې ګیلجی او 2 فټه قد لرونکي آمچ تعارفي خبرې وکړې او معلومه شوه چې ډیر څه لکه زیورات، سینګار او صحت ته پاملرنې په څیر فکري مشترکات لري. د معرفت وروسته دواړو ته د لوړ او ټیټ قد نړیوال ریکارډ جوړولو تصدیقونه هم ورکړل شو. او په دې سره د خبرونه پای ته رسو درنو لیدونکو، خو لږ شیبه وروسته د ریخ خبرونه په مهمو خبرونو پیلېږي. هیله ده چې وی ګوري او نیم سات وروسته د افغانستان په تړاو په سپینې خبرې خبرونه کې مهم بحث کیږي. هیله ده چې هغه هم در سره واوري او البته چې ویم ګوري. نورم په لوی او مهربانه خدای سپارم.